السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې او لازادې رادیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت را ورسېدې. د دې محل لمړنۍ پښتو خبري مجله درته زه قسیم سولمل در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې مو د امریکا د ولسمشر له لوري د غسند د لاسلیکېدو په اړه د افغانستان د جمهور ریاست له خبرګونه خبرو چې پکې تر روان کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتو ته اجازه ورکوي. نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. خو لومړی پام وکړئ د دې محل مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې به یې امریکایي پوځیان په 2015 کال کې هم په افغانستان کې پوځي عملیات کوي. د نورستان په کندیش ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي تفاهم ته د نړیوالو مذاکراتو په ټپه ولاړ حالت د ضرب لجل وروستۍ ورځو ته نږدې سو. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخې به یې امریکایي پوځیان په 2015 کال کې هم په افغانستان کې پوځي عملیات کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر اوباما دا پریکړه د امریکا د ملي امنیت له مشاور سره تر خبرو وروسته کړې ده. د دغه فرمان لمخې به امریکایي پوځیان تر یو بل کال په جګړو کې مستقیم رول ولوبوي. دا فرمان په تاسو کال کې لاسلیک کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې خپل حملو ته زور ورکړی دی. افغان او امریکایي چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې سبا به له امریکا او ناتو سره د امنیتي تړونونو په اړه فوقالعاده غونډه جوړه کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل د حکومت د دغو تړونونو په اړه د رایې اچونې او بحث لپاره به سبا د جرګې وکیلان خاصه غونډه وکړي. شغل ابراهیمی وویل حکومت دوی ته ویلي چې ډېر ژر د دغو تړونونو برخلیک وټاکي، نو له همدې امله پریکړه شوې چې په دې اړه به سبا یوه فوقالعاده غونډه کې بحث وشي. د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو جګړه پای ته رسېدلې چې په نتیجه کې لس وسلواله او دوه دولتي سرتیري وژل شوي دي. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل جګړه نن سهار وروسته لغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو په کمدیش کې د ملي اردو په څو پوستو حمله وکړه. شغل قیوم د مخالفینو ته د اوشت ملګروب لپاره وایي
طالبان خو د لس نفرو مړي مون سره د جنګ په میدان کې پاتې دي او دقیق د هغوی د مړو د ژبلو دقیق ارقام مون سره نشته دی، خو لس نفر مړي د هغوی د جنګ په میدان کې پاتې دي.
د نورستان ولی په دې جګړه کې د دریو سرتیرو د ژوبل کېدو خبره هم تاییدوي، خو وایي چې وضعیت په سیمه کې عادي سوی دی. له بلې خوا طالبانو ادعا کړې چې په کمدیش کې نن ګڼ شمېر دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او سمیز چرواکی وایي د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې یو سړی په ډزو خپله مېرمن وژلې او خپل خسر او خواښه یې ټپیان کړي دي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن له غرمې مخکې د یادې ولسوالۍ په بندر شوراب سیمه کې سوې او په خپله حمله کوونکی هم ټپي سوی دی. امیری وویل د پېښې په اړه تحقیقات روان دي. اوس هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي تفاهم ته د نړیوالو مذاکراتو په ټپه ولاړ حالت د ضرب لجل وروستۍ ورځو ته نږدې سو. د نومبر 24مه هغه وروستۍ نیټه ده چې باید په دې اړه د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه یو توافق وسي. د نومبر پر 28مه په ویانا کې د امریکا متحده ایالاتو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر هم یو ځای سو. شتاینمایر ویانا ته په رسېدو وویل چې په دغو مذاکراتو کې لوی اختلافاتو سره سره په تیرو څه باندې لسو کلونو کې زموږ ترمنځ هیڅ کله دومره نږدېوالی نه و. جنکري او جواد ظریف د جمعې په ماښام په ویانا کې پاتې سو، تر څو دغه په ټپه ولاړ حالت کې چې یو کال یې دوام کړی مات کړي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف راتسکا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي و چې دوی به د نومبر د 24مې ضرب لجل ونه غځوي.
We're not talking about an extension with the Iranians.
دا وی موږ د نوومبر د 24مې ضرب لجل پر غزیدو خبرې نه کوو. زموږ تمرکز پر دین نه دی. د نړۍ شپږ ستر طاقتونه له ایران څخه غواړي چې پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو لپاره باید په خپل اټومي پروګرام کې محدودیتونه راولي. د پاکستان هوایي ځواکونه وایي چې د دوی یو جټ الوتک کې د پاکستان په جنوب کې په جنوبي برخو کې رالویدلې او پیلوټ یې مړ شوی دی. د هوایي ځواکونو قمندان طارق محمود ویلي دغه په فرانسه کې جوړه شوې تعلیمي الوتکه د شپې عملیاتو د روسنې په ماموریت پوخته و چې نن د کراچۍ ساحلي ښار په څنډو کې د ګدا په سیمه کې لویدلې ده. محمود ویلي تر اوسه د سقوط په سیمه کې د ملکي تلفاتو او یا د شتمنیو د خرابېدو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د اوکراین د دفاع وزیر نن ویلي چې روسیا د دغه هیواد په ختیځ کې 1500 سرتیر لري. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکي له څو میاشتو راهیسې د دغه هیواد له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي. سټیپن پولتوراک په هغه اعلامیه کې چې د دفاع وزارت په ویبپاڼه کې خبره شوې ویلي چې په اوکراین کې د 1500 روسي پوځیانو حضور بې ثباتي رامنځته کړې او د ثبات راوستلو لپاره زموږ مخه نیسي. د کینیا پولیس وایي د سومالیا د الشباب ډلې د کینیا په شمال کې یو بس برمته کړی او اتوشت غیر مسلمان مسافر یې له نورو بیل کړی او بیا یې وژلې دي. پولیس وایي دغه بس د پلازمینې نایروبي په لور له شپېتو مسافرو سره روان و. دا پېښه نن سهار د سومالیا او کینیا ترمنځ پولې ته نږدې سیمه کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره یو شمېر وژل شوي کسان عام کارګر و چې نایروبي ته د کرسمس رخصتۍ لپاره روان و. الشباب د پېښې مسؤلیت اخیستی او وایي په دې کار سره یې په مومباسا ساحلي ښار کې پر جماعتونو د بریدونو انتقام اخیستی دی. او د چین په لویدیځ کې چې یو غرنۍ سیمه ده او ډېر نفوس نه لري یو قوي زلزله سوې ده خو تر اوسه د تلفاتو او ورانیو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ده. دغه خبرونه کې به وړاندې واوري چې جمهور ریاست وایي تر روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ماموریت د کابل او واشنگتن او کابل او ناتو ترمنځ د سندونو پر اساس تنظیم کیږي. همدارا زوري چې ولسی جرګه له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د کابینې یو شمېر وزیران ورته د باور رایه اخیستل لپاره معرفي کړي. د رواني خبرونې بل راپور مو د جمهور ریاست لخوا د غوراپورونو د ردیدو په اړه دی چې وایي د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني غواړي له خپلې دندې استعفا ورکړي. په دې اړه د راپورونو سربیره به مو د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې د وسلوالو د نن ورځې د حملې حال هم درکړو. ملتیا مغواړم. اساس مرشخ لازدی رادیو خبری رادیو د خبرونی لومړی مطلب ته. جمهور ریاست وایي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو د غړي هیوادونو ماموریت د کابل او واشنگتن او کابل ناتو ترمنز د سندونو لمخې تنظیم کیږي. د سرګندونې د جمهور رئیس ته ویاند امرستیال فائق واحدی لازدی رادیو سره وکړي او دای د هغه راپور په خبرګون کې وکړي چې وایي د امریکا ولسمشر بارک اوباما یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکول کیږي چې راتلونکي کال هم په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختریزو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر لدې مخکې ویل و چې د روان 2014 کال د دسمبر په پای کې به په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت هم پای ته ورسیږي او امریکایي پوځیان به د 2015 کال لومړۍ څخه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې ماموریت په غاړه ولري. په دې اړه جزئیات د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو بل ماموریت به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي موافقې پر اساس تنظیم شي. دا خبره د ولسمشر یو ویان فائق واحدی د نیویارک ټایمز د هغه راپور په عکس العمل کې وکړه چې پر اساس یې ویل شوی چې د امریکا ولسمشر یو فرمان لاسلیک کړی چې امریکایي پوځیانو ته له 2014 وروسته په افغانستان کې عملیاتو ته اجازه ورکوي. ښاغلی واحدی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
ماموریت بعدی آمریکا و
له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د هیوادونو بل ماموریت په امنیتي موافقو کې څرګند شوی دی.
موافقتنامه دو جانبه
امنیتي فائق واحد زیاته کړه د افغانستان او امریکا او د ناتو له نورو غړو هیوادونو ترمنځ هر ډول همکاري به د کابل او واشنگتن د امنیتي موافقې او د کابل او ناتو د موافقې په چوکاټ کې وي. نیویارک ټایمز رسپانې نن په یو راپور کې وویل چې د اوباما دا فرمان لږ تر لږه د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مستقیم ګډون یقیني کوي. ورسپانی ویلی چې اوباما دا پریکړه په وروستیو اونیو کې په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت له سلاکارانو سره کړې ده. د سږ کال په می میاشت کې اوباما ویلي وو چې امریکایي پوځیان به په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې جنگي رول نه لري. شاوخوا لس زره پوځیان به پرېږدي چې یوازې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او د القاعده شبکې د غړیو ځپلو ته دوام ورکړي. خو د اوباما تازه پریکړه امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو او هغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې امریکایي پوځیانو او یاد افغانستان حکومت ته خطر پیښوي. دا نوی پریکړه د امریکا هوایي ځواک ته هم واک ورکوي چې په جنگي عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د امریکا او ناتو هیوادونو موافقه کړې چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې شاوخوا 2000 پوځیان پریږدي چې د افغان ځواکونو روزلو ته دوام ورکړي. د دغو پوځیانو لویه برخه به امریکایي پوځیان وي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه له جمهور رئیس څخه غواړي چې د لندن د کانفرنس د مخه د کم تر کمه د امنیتي سکتور وزیران دوی ته معرفي کړي. د ولسی جرګې غړو د شنبه پر ورځ د نامنۍ د زیاتېدو له امله پر امنیتي ارګانونو انتقادونه وکړل. حکومتي چارواکي وایي د وزیرانو په ټاکلو کار روان دی او په لږ موده کې به ولسی جرګې ته معرفي سي. تفصیل د خان محمد سنگ پراپور کې.
ولسی جرګه د نوي کابینې پر ځنډېدو انتقاد کوي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د لندن د کانفرنس د مخه د کابینې د امنیتی برخې مشران ورمعرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د شنبه په ورځ په دې اړه د جرګې د غړو له انتقادونو وروسته له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د امنیتی ارګانونو د مسؤلینو ګمارلو ته د اقدام وکړي.
د لندن کانفرنس او د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنسونه په نږدې ورځو کې جوړیږي. که جمهور رئیس او د حکومت له اجرایوي رئیس سره د تفاهم په اساس د امنیتي سکتورونو وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړي دا به ډیره ښه وي.
راپورونه وایي په پام کې ده د لندن کانفرنس چې د اجنډا یوه برخه د افغانستان وضعیت ته ځانګړې شوې د روان میلادي کال د دسمبر په 14مه جوړ شي. د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې په دې کانفرنس کې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو ګډون ضروری دی. د جرګې ځینو غړو دا هم ویل چې د وزیرانو په ټاکلو کې د جمهور رئیس او د حکومت د اجرایي رئیس ترمنځ د نظر اختلاف شته او دواړه پکې خپلې ګټې لټوي. نصر الله صادق زاده نیلی وویل
امیر جمهوری کې وعده سپورده چې ما قانون مداری در رأس حرکت ها و کارای ماست.
همدی جمهوری چشمنه کړی دی چې قانون بعد د کارونو او حرکتونو په سر کې وي. 15 ورځې وروسته به معلومه شي چې تر کومه ځایه قانون مهم ګڼلی.
د وای د قانون لمخې سرپرست وزیر دوه میاشتې کاری وخت لري او 15 ورځې وروسته به دا وخت هم پوره شي. د جرګې غړي شکرې پایکان وویل چې د کابینې ځنډول د هیواد او خلکو په ګټه نه دی.
د کابینې په جوړولو کې ځنډ پر اقتصادي او امنیتي وضعیت منفي اثر کوي.
په دې اړه د جمهور رئیس ویان نظیف الله سالارزي آزادي راډیو ته وویل د کابینې په جوړولو کار روان دی. سربیره پر دې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د وی غختلې او کاری کابینې جوړولو ته د لایق افرادو په انتخابولو تاکید کوي. خلک او کارپوهان وایي چې د نوې کابینې جوړول مهم دي او ځنډول په دولتي ادارو او د خلکو په اقتصادي فعالیتونو کې د ستونزو سبب کیږي.
ومردل چې ولسی جرګه له ولسمشر غواړي چې د لندن د کانفرنس د مخه د کم تر کمه د امنیتي سکتور وزیران دوی ته ورمعرفي کړي. خو د کابینې جوړېدو ته د جوړ سوي ګډ کمیسیون غړي وایي فکر نه کوي چې د لندن تر کانفرنس د افغان حکومت کابینه جوړه سي. د دغه کمیسیون غړي اسدالله سعادتي وایي چې د کابینې د جوړېدو په اړه د اختلافاتو له امله د دوی کارونه هم درېدلې دي. په دې اړه حمیده هارون عثمان راپور راکوي.
په داسې حال کې چې خلک او ملي شورا د کابینې په ژر جوړېدو ټینګار کوي، د کابینې جوړېدو ته د جوړ شوي ګډ کمیسیون غړي وایي فکر نه کوي چې د لندن تر کانفرنس د حکومت دا کار وکړی شي. د دغه کمیسون غړی اسدالله سعادتی د شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د هغه اختلافاتو له امله چې د دواړو ټیمونو د غړو ترمنځ موجود و د دوی کار دوه اونۍ د مخه ودرول شو او کمیسون خپله د کار نتیجه ولسمشر ته وړاندې کړه. ښاغلی سعادتی دا احتمال کمزورې ګڼي چې ډېر ژر د کابینې غړي معرفي شي.
احتمال ضعیف است ولی باز امیدوارم
که څه هم چې احتمال کمزور دی خو بیا هم هیله مندیشته چې د کابینې یو برخه د لندن له کانفرنس خدمه خه معرفي شي، خو فکر کوم چې د لندن له کانفرنس خدمه خه ټوله کابینه نه معرفي کیږي.
ولسمشر اشرف غنی د خپل کار په لومړی ورځ خلکو ته ډاډ ورکړی و چې کابینه به د 15 ورځو په ترڅ کې اعلان کړي، خو د دوو میاشتو په تیریدو سره خلک اندېښنه لري چې د کابینې نه معرفي کول او د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل ګرځېدلي چې د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو شي. د سیاسي چارو کارپوه سمر سیرت هم په همدې باور دی او وایي چې باید د ملي وحدت د حکومت مشران ملي ګټې په پام کې ونیسي او ژر تر ژره د وزیرانو کابینه معرفي کړي ترڅو د واک تشه ډکه شي.
حال دپاره هم دغه دی چې دوی د خپل د شخصي ګټو نه راتېر شي، ملي ګټې په نظر کې ونیسي او د افغانستان دپاره یو واقعي کابینه معرفي کړي او د خپل هغه شخصي اختلافات د کسب او دولت اکثر اشرفاني خپل منځ کې لري یې دغه نه باید صرف نظر وکړي او دغه ملي منافع د هماغه تعهداتو له مخې چې دوی کړی ده، هماغه سیاسي تعهد چې دوی کړی ده او کوم قرارداد دوی ترمنځ امضا شوی ده د هماغې په بنیاد باندې چې هغوی قرارداد کې دا موضوع واضح ده چې موږ به واقعي اهل کار خلک د کابینې ته معرفي کړو.
د تیرې جمعې په ورځ د ولسمشر حقوقي سلاکار خبریالانو ته وویل چې ډېر ژر به د کابینې د اعلان په اړه پرمختګونه وشي او د موازي ادارو د له منځه وړلو او شایسته سالارۍ د راوستلو لپاره د کابینې پر سر خبرې دوام لري، خو خلک په دې باور دي چې د ملي وحدت د حکومت د کابینې په جوړښت کې باید هغه تېروتنې تکرار نه شي چې د تیرو 13 کلونو د حکومت د وزیرانو په کابینه کې موجودې وې.
د افغانستان جمهور ریاست د سولې د عالی شورا د رئیس صلاح الدین ربانی د استعفا خبره رد کړه. د سولې د عالی شورا د رئیس صلاح الدین ربانی د استعفا خبر د جمعې په ورځ د یو شمېر رسنیو لخوا خپور شو. په دې اړه اجمل تورمان راپور راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د یو شمېر افغان رسنیو لخوا د سولې د عالی شورا د رئیس صلاح الدین ربانی د استعفا خبره ناسمه ګڼي. د جمهوری ریاست ویا نظیف الله سالارزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین ربانی د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس برهان الدین ربانی زوی دی او وروسته له هغې د دې شورا مشري ورپر غاړه شوه چې پلار یې په خپل کور کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار آزادۍ راډیو ته وویل چې خبره د استعفا تر حده نه وه، بلکې یوازې د نظر شریکول ول. ښاغلی قاسمیار وایي چې د سولې عالی شورا رئیس یوازې د بدلونونو په هدف د ګوښه کېدلو یوه یادونه کړې وه، خو د افغان ولسمشر لخوا نه ده منل شوې. کارپوهان په دې باور دي چې د سولې د عالی شورا د مشر د احتمالي استعفا یو لامل ښایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او پخلاینې په خبرو کې د نوموړي شورا پاتې راتلل وي. د چارو یو کارپوه او د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې عالی شورا د افغان ولس د تمې او انتظار سره سم د سولې د راوستلو په برخه کې اغیزمن کار نه دی کړی.
اساساً خو د افغان ولس توقع دا و چې سولې ډېر برجسته او انتظارات هم ډېر لوړ و، مګر په عمل کې سولې عالی شورا لکه څنګه چې په کار وه ولیدل شول کومه لاسته راوړنه نه درلودل. نو که دا خبر شوی چې استعفا یې کړې وي شاید لامل یې دا وي چې دوی به پوهېږي چې شاید که نوی دولت وغواړي چې سوله کوي نو هغوی سره به یو بله طرحه یو بل پلان به وي.
د یادونې ده چې په تېرو 2 کلونو کې د سولې د عالي شورا په مشرتابه د انتقادونه و چې د ډېرو بوختیاو او سیاسي فعالیتونو له امله نه دي توانېدلي چې د سولې په برخه کې کوټلي او عملي ګامونه پورته کړي. د سولې د عالي شورا د مشرتابه د استعفا په اړه د غزدې او نقیصې خبرې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له دې وړاندې ویلي چې د دې شورا په جوړښت کې به بدلون راولي. کارپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې هم دا ډول یو شورا د سولې او پخلاینې په برخه کې کار وکړي، د دوی طرحې به عملي بڼه ونه لري. دوی وایي چې حکومت غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، باید د سولې په شورا کې داسې کسان وګماري چې د منځګړو په توګه دواړو خواو ته د منلو وړ وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را بیونه.
د آشنا رادیو خبرتیا موارد له خداس مشغله ازادي رادیو خوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو په هدف د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل غیر قانوني کړني. دغه کمیسیون خبرداري ورکوي چې هیڅ یو کړی د دوی په کار کې د مداخله حق نه لري. بیا هم اجمل تورمن په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل د یو شمیر خاصو کړیو کار ګڼي. کمیسیون یادې کړې د دوی په کار کې په لاسوهنه تورنوي او وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست له ادرسه لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل غیر قانوني دي. دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل لوی څارنوالۍ باید هغه کمیټه چې د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو په هدف یې جوړه کړې ده منحل اعلان کړي.
یوه کړۍ ده چې له هرې وسیلې استفاده کوي. کوم مکتوب چې د جمهوری ریاست له ادرسه لوی څارنوالۍ ته استول شوی دی غیر قانوني دی. یو لامل چې بنسټونه خپل اعتبار له لاسه ورکوي دا دی چې ډېر بیړنۍ اقدام کوي. غواړم ووایم چې هیڅوک او هیڅ وکړی نسی کولای د جرمی مسایلو په بهانه په انتخاباتي قضیو کې مداخله وکړي.
د ولایتي شوراګانو یو شمیر معترضو کاندیدانو ویلي چې ولسمشر د دوی د شکایتونو د څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی دی. د ولایتي شورا یو معترض کاندید او د مشرانو جرګې مرستیال د تېرې پنجشنبې په ورځ دغه مکتوب خبریالانو ته هم وښود. خو د ولسمشر حقوقي سلاحکار د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ښاغلي غني له ادرسه لوی څارنوالۍ ته د دا شان یو مکتوب لیږل رد کړل. نوموړي وویل چې لوی څارنوالۍ ته په لیږل شوي مکتوب کې د چارو د ادارې لخوا یوازې دومره لیکل شوي چې شکایتونه دې د قانون له مخې وڅېړل شي. تر دې د مخه د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدانو ویلي ول چې انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو کارونو کې شفافیت نه لري او حق حقدار ته نه سپاري. خو د انتخاباتي شکایتونو اوریدلو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت بیا وایي دوی یوه کمیټه جوړه کړې چې انتخاباتي شکایتونه او اړوند جرمي موضوعات په اساسي ډول وڅېړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
لکه څنګه چې مو د ازادي رډیو په راپورونو خبرونو کې واردل نن سلګونو وسلوالو د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسټه حمله وکړه. دغه حمله له 50 ساعتونو وروسته البته دغه جګړه پای ته ورسیدله. په ډېر نور راپور له روحلا انوري واوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل د شنبې سهار 8:30 بجې په سلګونو بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو طالبانو د کامدیش ولسوالۍ په ګڼو امنیتي پوستو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو او هلته د نورو امنیتي ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ شول. هغه وایي په یاده جګړه کې له لسو زیات وسلوال برید کوونکي وژل شوي او یو شمېر یې ټپیان شوي دي.
طالبان خو د لس نفر مړي موږ سره د جنګ په میدان کې پاتې دي او دقیق د هغوی د مړو د ژبلو دقیق ارقام موږ سره نشته دی.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لیبا بیان جګړن محمد هارون یوسفزی بیا وایي چې د 800 وسلوالو طالبانو د برید له امله د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي او مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې ده.
چې د مخالفینو شمېر تقریبا 800 تنه ته رسیږي او د اوس مهال لپاره هم جګړه په سیمه کې جریان لري او د هېواد د دښمنانو برید پښاتم بول شوی دی چې د امنیتي ځواکونو دوه تنه سرتي شهیدان او درې تنه یې ټپیان شوي دي.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته دا وکړ چې په نخته کې ګڼو دولتي سرتیرو ته ځاني تلفات تړولي خو د خپلو ملګرو د مرګ جوبلې په اړه یې څه ونه ویل. کامدیش د نورستان په شمال ختیځ کې هغه سرحدي ولسوالۍ ده چې کومه د پاکستان د چترال ولسوالۍ سره اوږده او غرنۍ پوله لري. نورستاني چارواکي همیشه شکایت کوي چې مخالفین په چترال کې روزل کیږي او له هغه وروسته کامدیش او د یاد ولایت نورو سیمو ته حمله د پاره ورزي. د کامدیش په گاوند د کونړ په ناړی ولسوالۍ کې هم 13 ونۍ وسلوالو طالبانو د سرحدي پولیسو په پوسټو د تور تبرید کړي وو چې دولت او وسلوال مخالفینو یې یو بل ته د درنو تلفات وړولو دا وی کولی.
او له نورستان وسو پکتیا ته چیرې چې دغه ولایت سیمیز چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله روان کال په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی. د دې ولایت ویان د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل د پکتیا له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو پراخ ملاتړ د دې سبب سوی چې په دې ولایت کې د پخوا په پرتله امنیت ښه سي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی ګلپاچا مجیدی له حکومت سره د قومونو د ملاتړ خبره تاییدوي، خو وایي چې د دې ولایت امنیتی ارګانونو په خپل منځو کې پوره همغږي نه درلوده او نه لري. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د پکتیا امنیتي چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه والي خبر ورکوي چې په ولسی جرګه کې د پکتیا استازي بیا په دې ولایت کې په امنیتي وضعیت اندېښمن ده. د دې ولایت ویان رحول الله سمون د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پکتیا د جرګو او قومي تړو وطن دوله حکومت سره د ولسونو همکاري په دې ولایت کې له امنیت سره مرسته کړې.
څنګه چې پکتیا یو سنتي ټولنه ده، علاوه د امنیتي ارګانو له همغږۍ نه هلته قومي شوراګانې او ولسونه د پکتیا په امنیت کې ستر رول لري. د پکتیا ټولو ولسوالیو ته زموږ عادي او لوړپوړي کارمندان په عادي توګه تګ راتګ کولی شي. هیڅ ولسوالۍ مو تر جدي امنیت لاندې نه ده.
ښاغلي سمون زیاته کړه چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر نن پورې د سړک غاړې له منچاودنو او بمونو پرته په دې ولایت کې انتحاري او لویې حملې نه دي شوې. د رحول الله سمون په خبره د دې ولایت ټولې ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي او له ستونزو پرته پکې تګ راتګ کیږي. د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې یو اتیا پروژې چې په هغه کې ښوونځي، مسلکي او تخنیکي انسټیټیوټونه شامل دي، پلی شوي او خلک ورنه ګټه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې یو شمېر ولسوالۍ د حکومت له مستقیم کنټرول وتلي او د مخالفانو په ولکه کې دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال له پیله د جمهور ریاست د لومړنیو انتخاباتو راوروسته په دې ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی.
هیڅ شک نشته چې امنیتي قوا مو شپه ورځ هلته د امنیت د ساتلو لپاره یا د سرحدونو ساتلو لپاره کار کوي، ولې د دوی ترمنځ همغږي نشته ده؟ ولې په پکتیا ولایت کې هر هفته دوه درې انفجارات د ګردیز په ښار منځ کې کیږي او هر کال کې د منی په موسم کې تر ژمي پورې په سرحدي سیمو کې امنیت په دې خاطر ډاډمن وي چې هلته هوا سړه وي او دښمن هلته پاتې کېدای نه شي په غرونو کې. او بل د دې تر څنګ د ولسونو همکاري هم هلته ډېره زیاته محسوسه ده چې ولسونه همکاري دي په ولسوالۍ کې.
ښاغلی مجیدی مني چې د پخوا په پرتله د دې ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې امنیت ښه شوی چې علتونه یې له حکومت سره د ولسونو همکاري او د ژمي موسم ده. ښاغلی مجیدی وایي پکتیا یو غرنی ولایت ته چې په ژمي کې د ډېرو واورو ورېدل د دې سبب کیږي چې مخالفان له دې ولایت څخه ګرمو سیمو ته ولاړ سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
او د دې خبري مجلې وروستی راپور مو د بلخ ولایت څخه دی. په دغه ولایت کې د مدني ټولنې ګڼ شمېر فعالانو د شمال زون د بشر حقونو د کمیسیون په دفتر کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له دولت وغوښتل تر څو پر ښځو او ماشومانو د جنسي تېریو عاملین محاکمه او د بشري حقونو ناقضین ولستر وپېژني. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور راکوي.
په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې ګڼ شمېر فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې چې په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې ترسره شوه، له دولت څخه وغوښتل تر څو پر ښځو او ماشومانو باندې د جنسي تېري عاملین اعدام کړي او د بشر حقونو پر نقص محکوم کسان د ژر تر ژره ولس ته افشا کړي. هغوی د همدې غونډې په ترڅ کې په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ته په همدې اړه یو پریکړه لیک هم تسلیم کړ چې په یوه برخه کې یې داسې راغلی ول:
ما خواهان شناسایی عاملین نقض
بلخ ولایت د مدني ټولنې فعالان غواړو ترڅو پر بشري نواقصو محکوم کسان د ژر تر ژره وپیژندل شي. دویم، په افغانستان کې پر ماشومانو د جنسي تېري عاملین د اعدام شي. دریم، موږ پر ټولو وګړو د قانوني او شان تطبیق
قوانین بر همه میباشیم.
د مدني ټولنې یادو فعالانو له دولت څخه دا هم وغوښتل چې پر ماشومانو او ښځو باندې د جنسي تجاوزاتو عاملین او متهمین د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا له کوم سیاسي فشار او محدودیت څخه پرته محکوم پر جزا شي. په عین وخت کې په شمال کې بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي هم پروان کال کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي او تشدد له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. په شمال کې د دې بنسټ مشر قاضي سید محمد سامع ازادي راډیو ته وویل چې نسبت تیر کال ته د ښځو په وړاندې اوسمهال 60% تاوتریخوالی زیات شوی او د ماشومانو په وړاندې یې هم شپږ د جنسي تجاوزاتو پیښې له ځان سره ثبت رسولې دي. سامع وویل چې دا د خوشنط ترسره شوي پیښې د سرپل، جوزجان، بلخ او سمنګان ولایتونو ته مربوط کیږي. قاضي سامع د ښځو او ماشومانو په وړاندې د جنسي تجاوزاتو د زیاتوالي په اړه داسې وویل: موږ تر دمه پر ماشومانو د جنسي تجاوزاتو شپږ پیښې ثبت رسولې دي چې پکې یوه پلار هم پر خپل ماشومې لور تیری کړی او د لومړۍ محکمې لخوا پر اعدام محکوم شوی. همدارنګه په ټوله کې د ښځو په وړاندې په دې ولایتونو کې 60% تاوتریخوالی زیات شوی دی. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک مسؤل مشر قاضي سید محمد سامع یوه میاشت مخه هم ازادي راډیو ته ویلي ول چې نسبت تیر کال ته په شمال زون کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی